امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
امریکا غشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې شولې. دا د دویمه پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال وایي چې ټپي سوی نه دی. په پاکستان کې د دوو مسافروړونکو بسونو د ټکر له وجې 20 کسه وژل شوي دي. عراقی ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ تر ټولو ستر پوځي عملیات پیل کړي دي چې د موصل ښار ونیسي.
درنونکو د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د دوه میاشتو ځنډ نه وروسته د ننګرهار په ولایت کې د داعش رادیو یو ځل بیا خبرونې شروع کړي دي. په قندز کې د پولیو واکسین عمومي کمپاین د علی آباد د ولسوالۍ پرته په نورو سیمو کې د ناامنیو له امله ځنډېدلی ده. د دې راپورونو تر څنګ د ځوانې هیلې خپرونه هم لرو. نن په خپرونه کې افغان تکړه ځوان میلمه دی چې د ترافیکي ستونزو د حل لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی ده. په خپرونه کې به د اپلیکیشن په ځانګړتیاوو او دا چې څنګه ترې ګټه اخیستل کېدای شي وغږیږو. تاسو هم کولی شئ لږ وروسته په خپرونه کې برخه واخلئ یا هم پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ. اول پوره خبرونه حسیب الکوزای وایي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د خپل ټپي کېدو راپورونه وایي چې غلط دي. وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره په یوې نښتې کې ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. جنرال دوستم شېبې مخکې امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې هغه روغ رمټ دی، هېڅکله د دښمن په کمین کې نه دی ګیر سوی او دا چې اجرایه رئیس یې د ټپي کېدو خبر ورکړی و سوی تفاهم سوی دی. جنرال دوستم زیاته کړه چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ په وروستیو نښتو کې ټول ټال 15 امنیتي کسان وژل شوي دي. امریکا ژغ ته سرچینو ویلي دي چې په وژل شویو کسانو کې 15 تنه یې د جنرال دوستم ساتونکي وو. په فاریاب کې د جنرال دوستم د ټپي کېدو خبره نن د وزیرانو په شورا کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وکړه. تقریبا 2 ساعته مخکې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ښاغلي عبدالله دغه تبصره د نیمګړو معلوماتو پر بنسټ وو. جنرال دوستم نه دی ټپي سوی. د روزګان ولایتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه نن سهار د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د محاصرې د ماتولو دپاره د دغه ښار په څنډو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې په نننیو پیل شوي عملیاتو کې د کندهار ولایت سربیره د کابل او هرات ولایتونو څخه هم روزګان ته راغلي کومندوی او ځانګړي ځواکونه برخه لري. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د عملیات د ښار په ختیځه برخه کې د چرمګر په سیمه کې پیل شوي دي. د هند، چین، روسیه، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د بریکس د غونډې په پای کې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په ګوا کې د غونډې په پای کې یوه اعلامیه هم خپره شوه چې پکې د افغانستان امنیت ته اشاره شوې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بریکس غړي په افغانستان کې دوامدار امنیتي ګواښونو ته ژور اندېښنه لري او د دې ستونزې د هواري دپاره د نړیوالو د هڅو تر څنګ د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ستاینه هم کوي. د موصل ښار د بیرته نیولو د عملیاتو انتظار بالاخره نن پای ته ورسېدی. عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ تر ټولو ستر پوځي عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو هدف د اسلامي دولت یا داعش د ډلې له منګولو څخه د موصل د ښار آزادول دي. د عراق صدر اعظم خپل ولس ته ډاډ ورکړی دی چې ډیر ژر به د دې ښار آزادېدل ولمانځي. د ترکیې دولتي رسنیو هم خبر ورکړی دی چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې د عراق کوردي پیشمرګه جنګیالیو د موصل ښار په ختیځ کې وکلی نیولی دی او د هغې لارې کنټرول یې هم ترلاسه کړی چې موصل د عراقي کوردانو د مرکز اربیل سره نښلي. له عراق څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د موصل جګړه په عراق کې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. په پاکستان کې د دوو مسافر وړونکو بسونو د ټکر له وجې لږ تر لږه 28 کسه وژل شوي او په لسګونو تنه نور ټپیان دي. دغه پیښه نن د دوشنبې په ورځ د خانپور په سیمه کې رامنځته شوې ده چې د پنجاب ایالت په جنوب کې موقعیت لري او د پلازمین اسلام آباد څخه 800 کیلومتره لرې ده. پولیس وایي چې د ټکر لامل ښایي د ډریورانو چټک سرعت وي. په پاکستان کې دغه راز ترافیکي پیښې عامې دي او دلیل یې هم د سړکونو خرابوالی او د ډریورانو بې احتیاطي ده. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې 2 تنه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی دی. دا نښتې د جنوبي وزیرستان د انګورډي په سیمه کې شوي دي. د پاکستانی منابعو په قول چې 2 تنه نامعلومو وسوالو د پکتیکا د برمل څخه د سهار په 9 بجو پر دوی باندې د درونو اوسپکو وسلو برید کړی دی. پاکستانی پوځ ویلي دي چې دوی د دې برید ځواب ورکړی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د اروپایي اتحاد بهرنۍ پالیسۍ مشر فریډریکا موغیرنی وایي چې اروپایي اتحاد پر روسیې باندې په سوریې کې د دغه هیواد د اقداماتو په خاطر بندیزونه په نظر کې نه لري. نور تفصیل نظرانه یوسفزی وړاندې کوي.
میرمن موغیرنی نن د دوشنبې په ورځ په لوکسمبرګ کې د اروپایي اتحاد د باندنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. وی ویل چې د ولسمشر اسد د رژیم په ضد د نورو بندیزونو د وضع کولو امکان نه ردوي. هغې داسې وویل: دا خبره تر اوسه پورې د هیڅ یو غړي هیواد لخوا پیشنهاد شوی نه ده. ما له دې موضوع په حقله په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې اوازې اورېدلې دي، خو زموږ په لیدو کاتو او غونډو کې په دې موضوع باندې بحث نه دی شوی. زموږ په هیڅ یوې غونډې کې د دې موضوع په حق له هیڅ غړي هیواد د بندیزونو د لګولو وړاندیز نه دی کړی، خو د سوریې په رژیم باندې بندیزونه شته او پرته له شک په دې حق له باسونه شوي دي او دا خبره امکان لري. خو میرمن موغیرنی ویل چې بندیزونه یوازینۍ وسیله نه ده چې اروپایي اتحاد به پرې اتکا کوي، بلکې دغه اتحاد په ټولو بدیلو لارو غور کوي چې خپل فشار وارد کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یکشنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د وضعیت په هکله د بندیزونو د وضع کولو خبرداری ورکړ او په سوریې کې د روسیې په نظامي اقداماتو باندې انتقاد وکړو. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونو ته د مورکو د آر ټي یا روسیې د تلویزیونی شبکې مدیر مسؤول نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د دې تلویزیونی چینل ټول بانکي حسابونه په بریتانیا کې تړل شوي دي. د آر ټي بودیجه کرملین ورکوي. میرمن مارګریټا سمانیان د ټویټر له لارې ویل چې آر ټي ته دا فیصله اورول شوې ده او د اسناف حق هم نه لري. هغې په ټوکو کې ویل چې تل دې وي د بیان ازادي. آر ټي چې پخوا یې نوم رشیا ټوډی و، 24 ساعته پروګرامونه لري او په انګریزي، عربۍ او اسپانوي ژبو نشرات کوي. دا شبکه د کرملین د دریس پر اساس خبرونه خپروي. د آر ټي هدف دا دی چې هغو لیدونکو ته خپرونې وکړي چې په امریکا، اروپا او بریتانیا کې اوسېږي. میرمن سمونیان دا ونه ویل چې بریتانیا د شبکې بانکي حسابونه ولې ورتړلې دي، خو په بریتانیا کې د میخایل خودروسکي لخوا دعوه در شوې ده او هغه د کرملین سیاسي مخالف او پخوانی زنداني دی. هغه د یوکس په نامه د شرکت یو سهم دی چې اوس دا شرکت لغوه شوی دی. د کوډوز کې د قضیه په تړاو د روسیې دارایي د دغه هیواد د باندې په بریتانیا کې کنګل شوی ده، چې پکې د روسیې د حکومت مطبوعاتي شبکې هم شاملېږي. د نړیوال سازمان وایي چې د استرالیا په لیرې پرتې وچې کې چې د نارو په نامه یادیږي، د کډوالو په کم کې پناه غوښتونکي کډوال په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او د نړیوالو قوانینو له مخې د شکنجې سره مخ دي. دغه سازمان نن د دوشنبې په ورځ رپورټ خپور کړي او پکې راغلي دي چې د 400 نه زیات کسانو له ډلې څخه، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، زیات شمېر کسانو د خودکشي هڅه کړې ده او دلیل یې هم دا دی چې د ډېرې مودې راهیسې څوک یې باز خاص نه کوي او سرنوشت یې نامعلومه دي. په رپورټ کې دا هم راغلي دي چې پناه غوښتونکو ته مناسب روغتیایي خدمات هم نه رسیږي او زیات شمېر کسان د جنسي تیری قربانیان دي، په خاص توګه هغه کسان چې بالغ نه دي. او چین نن د دوشنبه په ورځ 2 تنه فضانه وردان فضا ته ولېږل چې تحقیقات وکړي. د دې دواړو کسانو ماموریت دونه پراخ او وسیع دی چې تر اوسه پورې چین دونه وسیع فضایي ماموریت نه دی ترسره کړی. جینګ هیفینګ او چنډانګ به د شینزو 11 په نامه بیړۍ کې فضا ته ولاړ سي او دوی ورځې به د مځکې په مدار کې تیرې کړي. وروسته به د تیانګنګ په لابراتوار کې 10 ورځې تیرې کړي او تحقیقات به وکړي. د تیانګنګ لابراتوار یو میاشت مخکې د مځکې مدار ته ولېږدول سو او هدف دا دی چې چین د دغه لابراتوار په مرسته د فضا په برخه کې خپل تحقیقات وکړي. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ